جانبی دو کشور با آمریکا استقبال کرده. به شما کمی نکنون با رادیو آزادی پیوسته اید، با ما بمانید تا بیشتر از اجمل اند در این مورد بشنوید.
ډیر زیات مننه فرشتنګا قدرمنو دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هر کله کړي دي. همدارنګه په نورو ریپورټونو کې اوري چې عراقي ځواکونو د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې لا هم د اسلامي دولت په واک کې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر هیله ښودلې چې روسیې ته د سفر به د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې د یادو موضوعاتو سربیره د نورو ریپورټونو تفصیل هم لرو، خو پایله خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څو تنه وسلوال مخالفان وشل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړې باید پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت ادعا کړی ده چې د لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو وسلوالو چې د دوی په وینا چچنایان هم پکې دي او په شمول څو تنه وشل شوي دي. د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال عصمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په څرخ ولسوالۍ کې وشل شوي. ښاغلی علیزي وویل
د سپریا کې د خوځښت تیر شپه د چاخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول په عملیات کې لسنه لمنځ تللی دي چې په لسنه کې اته تنه چې نیال و او پنځه تنه د ځان سره وړي دي.
د خغلی علیزي په خبره عملیات لسو ورځو راهیسي له محمد اغي ولسوالۍ پایله وس په پولي عالم کې جریان لري. هاخوا د طالبانو ویان سبي ولا مجاهد له ازادي رادیو سره په یو تلیفوني تماس کې د لوګر د امنی قمندان د خبره رد کړ چې ګوندي په دې عملیاتو کې چچنیان وشل شوي دي. خغلی مجاهد ویل چې د دوی فسپنو کې خارجي وسلوال نشته دي او یوازې یو تن د دوی لملګرو نه په هوایی بمباري کې په لوګر کې وشل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې هرکلی وکړ. وروسته له هغې چې پرون د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر سره تر لیدنې وروسته وویل چې نوي ډیلي له واشنګټن او کابل سره د افغانستان په اړه پر درې اړخیزه غونډه موافقه کړې. د افغان ولسمشر ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل هندوستان د سیمې په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. بل پلو رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر پرون ماښام په نوي ډیلي کې د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. دا سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام د پراختیا ژمنه کړې. مارګوت والستروم دا خبره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دارنګه چې دوی په تیرو کې هم بالخصوص د پوهنې او روغتیا په برخه کې د افغان حکومت او افغان دولت سره مرستې کړې دي او همدارنګه دوی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې افغان دولت سره خپل همکاریو ټینګار وکړ او د افغان دولت له هغه پروسې چې د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت په رڼا کې به د سولې او ثبات خبرې کړو پر مخ ځي له هغه څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ایران مداخله او په عراق، سوریه او منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د تهران نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي د سیمې ټولو هیوادونو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د ایران د نفوذ او د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب مخه ونیسي. ته وایي موږ باید د عراق د حکومت او د هغه هیواد د صدراعظم حیدر علي بادي ملاتړ وکړو. موږ فکر کوو چې بادي په ډېرو سختو شرایطو کې یو فوق العاده دنده پر مخ وړي، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایران هم ښه کارونه ترسره کړي دي څو د عراق په حکومتي فعالیتونو او بنسټونو کې نفوذ وکړي او هغه تخریب کړي. دی وی ایران دغه راز داسې ملشی را منسکړي چې د عراق د حکومت له ادارې وتلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې د سیمې په ټولو بحرانونو کې د ایران د مداخلې پایلې لیدلې. د ایران رژیم په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ تورونه په پرله پسې توګه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داعش ډلې ته په منځنۍ اسیا کې د پاموړ تلفات اوښتي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. اغلی ټرمپ وایي موږ په منځنۍ ختیځ کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوړولي. هغه څه چې اوس پیښیږي دا چې داعش وسلوال د افریقا لوري ته مخه کوي، نورو سیمو ته به هم لاړ شي. هر ځای چې ولاړ شي موږ به یې په وړاندې ودرېږو. باید ووایم چې دا ستونزمن کار دی. داعش ډلې په دې وروستیو کې په منځنۍ ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي او په عراق کې د موصل ښار او په سوریه کې رقه چې دوی خپل مرکزونه بلل لاسه ورکړل. امریکایي چارواکو ویلي و تر 3000 داعش وسلوال د رقې په جګړه کې برخه لرله چې ډېرې وژل شوي او پاتې نورې تښتېدلې دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. شتاینمایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه لوري باید خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه حاضره ده له جرمني سره خپلې اړیکې پراخه کړي. د دغه خبره جرمني سوداګر په روسیې کې د لا ډېر حضور غوښتونکي دي. شتاینمایر لومړنی جرمن مشر دی چې له 2010 میلادي کال راهیسې روسیې ته سفر کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله کړی. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد
هندوستان هیواد هنش مهم رول لوبولی دی. دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستلو کې به دوی مهم رول ولري.
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا چې اسلام آباد ته د پاکستان او د وبخیدا چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راولي کنه. دا حقوقي چارو کارپو د کابل پانتون استاد نصر الله استانګزی مو پختل دی.
زه فکر کوم سادهګی نه، اما له بل خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار کابل چې د خوانه او ستراتیژیک متحد چې امریکا دا دایو سره لري، مجبورن دوی باید خپل پالیسۍ کې تغییر راوړي.
دا افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري او باید چې مخه یې ونیول شي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر مسکو ته تللی او هلته یې د برلین او مسکو ترمنځ د اړیکو د رغولو هیله څرګنده کړې ده. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او نور ریپورټونه او پروګرامونه به هم ولرو. تاسو موږ غږ لا ساده رادیو نه اوري. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزو غونډې په اړه د هند نه وخت هر کله وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وروسته لاغې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د دغه درې اړخیزو غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ، ویل دغه غونډه به ډېره مهمه وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی، تېره شپه د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحث کړی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د ښاغلي آزاد په خبره د دغو دریو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي.
هندستان هیواد هنش مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د دې ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په هند کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدراعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودي او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډېره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمن وړلو بحثونه سوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدراعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلي او واشنګټن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی و.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند، په سیمه کې هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال، د ناټو اطلاعاتي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو میز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې. په دې برخه کې پاکستان تورن دی چې د پام وړ همکاري نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر د مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي. تر دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د بحران پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ لویه بی باوري رامنځته شوې ده.
و هم ولیدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د ترګرې په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو خبرې کړې. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه له کتنو وروسته نوي ډیلي ته تللی و، پاکستاني مشرانو ته یې د ترګرو ډلو د کنټرولولو په برخه کې چې د دوی په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې هم وړاندې کړې. ټیلرسن په هندوستان کې وویل چې پاکستان کې زخته زیاتې ترهګرې ډلې شته دي چې نه یوازې دا ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړی، بلکې خپل د پاکستان امنیت او ثبات هم ګواښي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنګټن او کابل سره خبرې مخته یوسي. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اسلام آباد سره د کابل کړکیچونو اړیکو ته پام نوی دلی، کابل او واشنگتن ترمنځ خبرې به څومره ګټه وري؟ ښاغلی ستانکزی وایي
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکې متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې له اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اخ توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استانیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غرض په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خوا د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوي چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنی دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري. امرغلو په دې چې توازن باید وساتي. زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري، که چیرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته تورستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، د هغه سیمه نه تهدیدوي، په تحقیقي ډول دا اړیکې کیدای شي وده وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه چې تغییر وخوري. اما که چیرې موجوده وضعیت دوام وکړي، افغانستان کې متحدین ته ضرورت لري او دا ډېر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید د خپلو ملي ګټو او د خپلو خلکو د امنیت د تامین لپاره لازم اقدامات وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تېره بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړې دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت ته په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کیږدي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوانه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. دغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبوراً دوی باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي، او که په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کېږي او ستونزې ته لیرې شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسوي د بکارت د فردي معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. د دغه موسسې چارواکو د چارشنبې پر ورځ په دې اړه خپل نوې څېړنې وړاندې کولو پر مهال ویل چې په چې دا بکارت د پردی هغه معاینات چې په افغانستان کې دود دي او وخت نا وخت عادي او قضایی بنسټونه مسپارښتنه کوي پر ځای کار نه دی. یوسف خان زدرانی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسه وایي د دې خبرې د معلومولو لپاره چې آیا یوې ښځې او نارینه په خپلو کې سره جنسي اړیکې درلودې او که نه، د بکارت د پردې معاینات هیڅ ډول رښتینی علمي او طبي بنسټ نه لري. د دغې موسسې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپلې نوې څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغاني ټولنه کې تر واده مخکې د نجلۍ د بکارت د پردې روغوالی یو اساسي شرط ګڼل کیږي. خو د یادې موسسې مسؤول محمد اشرف بختیاري وایي د بکارت اجباري معاینات یو غیر انساني، بی‌رحمانه او لسپکاوی ډک عمل دی او په کار د چ مخنیوي وشي.
سوالم بودنه یک پرده بکارت
هغه څرنه چې مو وکړه د نتیجې ته ورسېدو چې دا معاینات اساس نه لري، ځکه نه لري چې فرهنګي باورونه له علمي واقعیتونو سره توپیر لري. فرهنګي باورونه داسې دي چې وینه بهیدنه پر باکرتوب دلالت کوي او باکرتوب پر پاکوالی، او که چیرې وینه بهیدنه نه وي ښځه باکره نه ده. خو څېړنه ښیي که وینه بهیدنه موجوده وي ښځه باکره ده، او که نه وي هم کوم جرم نه دی کړی.
ښاغلی بختیاري وایي دا شان معاینات له رواني او فزیکي اړخه یوه ښځه یا نجلۍ خواشینی کوي. د دغې موسسې مسؤلان وایي د افغانستان په شان دودیزه ټولنه کې د بکارت د پردې شتون د یوې نجلۍ لپاره یو مهم امر دی. د افغان نجونو لپاره د بکارت د پردې موجودیت د هغوی او د کورنیو د عزت ښکارندویي کوي او نشتون یې ناوړه پایلې لري. د ښاغلي بختیاري په خبره که چیرې د بکارت د معایناتو نتیجه منفي وي، یو شمېر نجونې وژل کیږي او یو شمېر نورو ته طلاق ورکول کیږي، او که یو شمېر په کور هم ساتل کیږي د عمر تر پایه ورته په بده سترګه کتل کیږي. د ډاکټرانو د معلوماتو له مخې د بکارت پرده یوه کم وینې پرده ده، او که چیرې څیرې شي ښایي ډېره وینه ورنه لاړه نه شي. تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د څار سازمان، د نړۍ روغتیایي سازمان او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقونو نو ټاکان ورکوونکي نقص ګڼلی وو او د بندیدو غوښتنه یې کړې وه. په ورته وخت کې د ښځینه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالباقي وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بودنه یک
پرده بکارت د پردې روغوالی د دې ښکارندوی نه کوي چې یو شخص جنسي رابطه له چا سره درلوده او کنه. کله کله یو انجلی په ماشومتوب کې لویږي او د بکارت پرده له منځه ځي. معاینات دا ښیي چې پرده تخریب شوې، خو دلیل یې نه روښانه کیږي چې ولې او څرنګه
تخریب شده.
د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو د موسسې مسؤلان وایي د بکارت د پردې معاینات علمي بنسټ نه لري، او د قانون له مخې د دغو معایناتو کول په هغو نجونو چې د کورني تاوتریخوالي او یا هم د اجباري ودونو له امله له کوره تېښتې ته اړ کیږي سم نه دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ دا وی پاڼه پاته ده. تر لندن روس ته لویدیځو رسپانو ته کتنه لرو او وابورو چې د افغانستان په اړه لویدیځي رسپانې څه وایي. د هیل رسپانې په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنه کړې او په افغانستان کې وروستیو خو نړیو بریدونو ته په اشاره یې ویلي چې دې ستراتیژۍ چې په ترڅ کې افغانستان ته څلور زره اضافي امریکایي سرتیري استول کیږي په وسیط کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه دی راوستی. لیکوال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول ناکامه تجربه بولي چې د ده په وینا د مخه تر دې د وضعیت په ښه کېدو کې مهم اغېز نه درلود. د هیل په خپله لیکنه کې همدارنګه د ولسمشر ټرمپ لخوا په وروستیو کې د طالبانو د مشرانو د پناه کولو په برخه کې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې همکارۍ ته په اجازه ورکولو هم انتقاد کړی او ویلي دي د دې کار لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي. خو لیکوال د دقیقو استخباراتي معلوماتو د راټولولو او شریکولو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغانستان په سیر سیمو کې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکول کلیدي ارزښت لري. هافینګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو پر ژوند لیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا څومره د نجونو ژوند بدل کړی. په لیکنه کې د انجلینا جولي لخوا جوړ شوی ناناور انیمیشن یا کارتوني فلم ته اشاره شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د یوې افغانې ولس کلنې پروانې کیسه کوي چې د پلار له بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو په خاطر د هلکانو جامې اغوندي. ورځپاڼه وایي موږ باید لسانه وپوښتو چې په افغانستان کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته په دې برخه کې کوم بدلون راغلی کنه. رسپانه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې وسنیو ستونزو او نامنیو ته اشاره کوي. خو زیاتوي د دې ټولو په شاتګونو سربیره په افغانستان کې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره پرمختګ رامنځته شوی او دا باید ومنل شي. خو لیکنه ټینګار کوي چې په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی. هافینګټن پوسټ وړاندې وایي کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو نظام نسکور شو نو په دې هیواد کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نه تله، خو اوس په درې نجونو کې یوه زده کړې کوي. د لیکنې په وینا سره د دې چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري، خو همدا له ستونزو ډک د پوهنې سیستم هم د دې هیواد لوی بریالیتوب دی. لیکوال وایي آن په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي هم خلک خپلې لوړې د ګواښونو سربیره ښوونځیو ته استوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیله خودل چې روسیې ته د سفر بعد برلین او مسکو ترمنځ اړیکو پراخولو کې مرسته وکړي. له 2013 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو جرمن ولسمشر روسیې ته ځي. په دې اړه به د فریبا صاحب څخه جزئیات واورو.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د ښه والي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیه د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خراب شوې. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل سي. دوی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته سوي دي، او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د غوښخړو د هواري هڅه وکړي چې موږ یې سره بیل کړي. له 2013 میلادي کال راوروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبه ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل
دوی
وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وی. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملین ویلي پوتین او شتاینمایر پلان کړی چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاینمایر چې یو تشریفاتي مشر دی د تیرې ورځې په سر کې د پخواني شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونه توانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاینمایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
یوازې افغانستان نه دی چیرې چې سړکونه زر زر خرابیږي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پاخه شوي سړکونه تر ترمیم او رغیدو وروسته بیرته درزونه کوي او په ځینو مواردو کې خرابیږي. اوس د سړکونو د درزونو د ترمیم یوه نوې طریقه راوتلې ده. اسمت ساروانی جزئیات راوړي.
په نړۍ کې د سړکونو، البته په خو یا قیر سړکونو، پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګولې غوړي سړک نه شوی کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاوند لګښت اړتیا لري چې دا په نسبي ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
دا پاکستان د گوادر بندر وروسته پاتې ولر پرته سیمه په لومړي نظر د 20مې پیړۍ د اوریخمن د اوریخمو د لاري د جوړیدو په هدف د چین د ویری ریلوی پروژې لپاره خورا مهمه سیمه ښکاري. گوادر چې معنی د باد دروازه ده، د پاکستان په یو ګوخه کې د عرب سمندرګي په غاړه پروت دی او د هرمز تنګي ته د نږدېوالي له کبله د پاکستان یو بل ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. اسمت ساروان د دې بندر او د پاکستان چین د اقتصادي دالیز په وړاندې د پرتو ستونزو جزئیات تروري.
ټاکل شوی دی چې گوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریدور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بېلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بېلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وای د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یو سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړې او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د رواني میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
او سم په مکرۍ یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان حکومت د افغانستان په اړه د هند، امریکا او افغانستان د درې اړخیزي غونډې د نوښت هرکلی کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د چچنیایانو په ګډون لس تنه مخالف وسلوال وژلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې د لوګر د امنیه قمندان دا رد کړه. ویل چې له دوی سره په لیکو کې بهرني جنګیالي نشته. نوموړي وویل یوازې یو وسلوال طالب د دوی په کسانو کې وژل شوی چې هغه هم افغان او د پوینا په هوایي برید کې وژل شوی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان دولت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په منځني ختیځ کې د ایران مداخله او د غلطه نیابتي جګړه باید پای ته ورسیږي. ایچ آر مکماستر د الهور تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایشتل ته په منځنۍ اسیا کې د پام وړ تلفات رسیدلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ایشتل په بشپړ ډول ماتول به وخت ونیسي. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. شتاین مایر د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال وویل چې دواړه لوري باید د خپل منځي اړیکو د ښه کېدو لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د اوکراین په مرکز کیپ کې وی چاودنې یو تن وژلې او درې تن نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه یوې ټلویزیونی شبکې ته نږدې شوې ده او ټاکل شوې ده چې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یو کې امانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر په 9 نیټه پلان شوې. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د پاڼې لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه ونیس پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په پاڼه کې وګورئ. د ازادي راډیو دا پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای تر سو نيزو پروگرام ترزو بشري او اساسي حقوقونه پروگرام وړاندې کیږي. ورپسې جون پاشيبو کې لا یاد مباسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب، اشاره
غلاست.
سیرات صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوې ده؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسي موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي او شکنجه هم ثابته سي، دا شکنجه سوی د کس له طرفه، دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجې کیږي هغه به په حبس متوسط له 3 کال نه زیات نه دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي، چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجې په ترس کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مامور د ضبط یا د تحقیق. بل، که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سه د شکنجې په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې ترڅنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي، په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانوني د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخکې درته پیشبینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید ده د محاکم له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله، د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د پیسا باندې خپل فایده یا تحرک د لاس و د پښو له لاسه ورکړې، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلي، او هغه زموږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هرش یو نوې جزا را دغه په افغانستان کې نسته. هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریځې او داسې نور موارد، دې کې بیا عرش دی، هغه ته بیا خپله علیحده سزا په د ایران په قوانین کې راغلی، ولې متاسفانه زموږ په قوانینو کې نه ده راغلی. خو به هر حال، هر هغه عضوه چې بیا لږ زره وخت که هغه نیسي چې د شکنجې په نتیجه کې خسارمن کیږي انسان، د حبس نه علاوه هغه په جبران خساره باندې هم محکومیږي.
ډیره مننه سیرت صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منع سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وضعي قوانینو کې چې ده منع سوې ده، اول خدا دی چې انسان د کرامت خاوند دی، چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، لو ما مخکې چې تیر هفته کې په پیل کې ویل چې الله عز وجل وایي ما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، الله چې خالق دې د انسانانو دی هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم نه شکنجه کوم. نو څنګه انسان ته دا پکار چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نشي کولی چې د انسان هغه اصل کرامت هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمي یا روحي درد ورسیږي دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمی و روحی هغه پکار نه ده. درایم دا ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحی درد ورسیده ده هغه هغه زخم تر ډیره پورې پاتې کیږي. دا د دې باعث کیږي چې دغه بندي یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شي د مامور له طرفه دا په واز د اصلاح دا اوخده بند کیږي. بیا چې کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نخلی او دغه زخم تر ډیرو پورې پاتې کیږي. روحي زخم هم د انسان د وجود نه نځي او فزیکی زخم هم نځي، ځکه زموږ افساسې که هغه عام متل دی وایي د هر څه زخم بلار سي د خولې زخم بلار نسي.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نورې کومې لارې موجودې دي؟
د تحقیق په ترس کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزای معلوم سي چې دا مرتکب د دې جرم سوی، شکنجه یې لاره نه ده. صرف یو شی چې هغه اعتراف دی دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیرې وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل ذکاوت د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې دغه له خاطره ډیر موارد دي لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد هغه دی هلته فورم د مقابله شد بورته چې تفتیش د محل پکار دی. چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي د اوزای نه که کور یا کوټه نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي تلاشي سي او مسلسل په محضر د گرفتاری په ورق کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې څو بالښت میز کمپیوټر چی حتی سیګرټ لایټر نسوار چلم هر څه سي مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوری د شواهد و مدارکو ده، تلاشي د منزل ده او په سفلاین کې به د مزنون یا تورن کس دغه کې چې چا رو باندې داوي چې هغه شناسوي که دا کس و کنه او ضبط د اشیا او ارزیابي معاینات تخصصي او په آخره کې د سراندوال درایت ته ډېر اړین او مهم دی چې دی د خپل درایت نه کار واخلي چې تر هغو پورې مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته واداره سي چې خپل حقایق ووایي چې وو لکه دو ورځې مخکې دې څه اراده والا پرون څه چیرته وې سبا ته دې څه اراده ده پرون دې چا سره ملاقات کړی سبا ته دې څه اراده وه. یعنې دا د مامور پورې اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده، نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په هغه سره کوی سو چې تر هغو دغه مظنون یا تورن کس باندې جرم ورده ثابت کړو لږ نورو لارو نه به مونږه استفاده کوو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
محکمې لخوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په افغانستان کې دا مهال ایا د شکنجه موارد موجود دي او که څنګه؟
بدبختانه
د انتقالی موقت ادارې نه را په دی خوا مختلفو کلونو کې شکنجه معمول وي، خو لله الحم د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونې یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت سوې، په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول، ولیدل سول، مستند سازي سوله، گزارش ولیکل سو، رئیس جمهور سره په دې اکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر څلور نویم کال پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورد شکنجې د دولتي نظارتخانو یا توقیف خانو کې دا په ثبت ورسېدې. په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې، د دې په هکله بیا هم پیشنهادونه نشته سوله. په نهه پنځوسم کال کې دو اتیا چې موږ د څلور نویم کال نه پنځه نویم کال ته پرتله کړو، نو په دې کې لس فیصده بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام، نه وزي قوانینو ته احترام، فقط لکه هغه مخکې تعریف کې چې موال دوی سره شخصي وغده، یا سمتی، یا زبني او یا سیاسي وغدي دي، چې په دې نتیجه کې غواړي چې د مزنون او تورن کس نه اعتراف واخلي. دا هم یو وسیله ده، د وسایلو نه نور نه ده. منتها په تېرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسیون په دفتر کې ثبت سوي دي. زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې موږ نړیوالو ته ثابته کړو چې موږ پابند بین المللي قوانینو هم یو، او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازي امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده، راځئ دته د ټکي پای کېږدو. دغه نورو مدارکو نه، د نورو عواملو نه زمونږ مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي، چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کېدل او د ده محکومیت سبب دی، خپل ځان ته عبرت او نورو ته پند سي، په دې باندې باید مونږ کوشش زیات وکړو.
ډېره مننه سیر صاحب. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن په رنګونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنګونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ، سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري.
منګ نه کده خو به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاغه چې کفتر بازی و د شپېلې وهله، او دغه تور رنګ کالی وسکه.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل ته اراده باید ونه مني او داسې نور تغلل.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکشي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو، نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن، او د تاورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سید اجل وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي، او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده، په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه، او سړی جګر خونه وي سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه خنه ښکاري او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري دی په دې کې د ځوانو د زړو دي د ځوانو رنگونه یو قسم فقط د زړو بل قسم چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خو لپاره دي چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خو لپاره دي زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ځوان دي ته زما او خپل خلوانه کړ زما دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رہی نسی هغه باید محیط کې نقطه نارنجی نیوی سنگین رنگ وی د دې لپاره سنگینت خوخی زړی خزی خاکی رنگ وی تور رنگ وی گلدار ټوټه وی نو ځوان زنانه چدی رنگونه د شو خوخی ګلابی رنگ او لکه شفتلی رنگ او زیر رنگ او خو رنگونو کې تخیل مو وتر رنگ دی کنه اکثرا د خوخی او چا چې مثال میړی ایران کې وی یا مسافر وی او جګر خونه وی د سر رنگ وی چې هغه خلکو ته نقطه نارنجی نیوی
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثرا وګړي خوخوي خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي او د خپل دوستي شروع کړې وه یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اول جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی د هغې عروس لپاره اخیستي وو نو باوجود چې دا ډېر ښه کالی وو ډېر جلبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر اما کله چې دوی فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې د تاوال مخته راوړي په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي اما اساس تعداب یې دغه خبره شوي چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي دا چې لامل یې څه دی له هغه به یې واورو
من غنی کده خدای پاک هغه من کړل ډیر شانس کاګه چې کفتر بازی و دا شپله و هله دغه تور رنگ کاله وسته د مې قطعا من یتنه حتی بوتم تور ناغون دو لباس او کمیز داشم وای پتا ځم د ښه ګون نه لري وای پتا ځم نه دی مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درای حال یو کلی مؤاخذه یو تور ډیر که په قیمت می اخیستې وای دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بیخي بلند خریدن مادار سب کار شو بتن دکاندار تویل و والا سیلا در کینو ری چا شکار نه دخړ هغه و تاسو ته حساب در کې معلومه نه کومه کوي بس بچ نه کومه کړه و ما خپل در
د نوموړي په خبره چې اکثر وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ غوره کوي محمد اکبر کوچای اکثر وخت سپین رنگ کالی اغوندي دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني
سپین رنگ مزیت خوخی که مونږ تر زمانی ماما زمانیو یو خنه دنه مونږ تک بنده سو کور ټول سپین کالی کو خو چند سپین عادت گزیر سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرف ده خدای کی که سو اسه بشو مته غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیه
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بیانوي
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري په اسلام کې دا عمل ناروا ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقي نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي منګه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه منګه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو مثلا غواړو چې یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي بناهن منګه کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو د مثال په توګه دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی، بنا د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے، او بنفش رنگ دے. منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگون یو د بل سرا چ خلتی گی، اگر خاصیت چ اصلی رنگ لگی په خاصیتونو کی هم تغییر زازی نہ بنا ان دا رنگون چ یو د بل سرا مخلوطی گی. مثلا اتو پو اتو کی ظرف کا تلوش پیتی کی گی نہ بنا ان دا رنگ مشخصی په اساس کی منگا پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیجن.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري، او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني، او داسې نور دخل لري. نو بینا که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بینا دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بینا د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیان د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور نه دغه کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، ضربان ته زړی جګیږي، او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا دا سور رنگ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا انده دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې اندک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي هم. د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ. په دې کې مثلا په خپل روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپین ږیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی غزوان چرته دے سرچتر نظر کی غزوان چرته دے چرته دے د کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی غزوان چرته دے سر چیت نظار کی بھگت زوان چرت رے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو در اختیار ویلو توان چرتا دے
تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام د سره درمان چرته دے سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دے او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دے د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د سره درمان چرته دې سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دے او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دے